वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
اگر من اوریدم کو ستړی مشی د ریوی خبری خبرونه کې تاسو قربانه منزه شهید تاسو ته هر کله وایم نن د دوشنبه یا ګل ورځ د نوومبر د میاشتې 8 منی ته ده نو مې غواړی د مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب پولیسو ته امر کړی دی چې د تحریک انصاف پر مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د برید مقدمه دایر کړی افغان په ایران کې د یک شنبه په ورځ په پوهنتونونو او په لویه کچه د کردانو په شمال لویدیځ کې نوي لاریونونه پیل شول سبا د نهي یا سه شنبه په ورځ امریکا کې منځمهاله ټاکنو لپاره د وخت نه وړاندې یا ارلی ووټنګ کې د 15 میلیونه نه زیات امریکایانو خپلې رای ورکړې دي د خبرونو سرټکی تاسو واوریدل وز غواښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب پولیس ته امر کړی دی چې د تحریک انصاف په مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی د برید مقدمه دایره کړي دا په داسې حال کې ده چې خان د نوومبر لاتمې څخه د حکومت ضد لاریون بیا پیلولو اعلان کړی د پاکستان رسنیو ویلي دي چې مشر قاضي عمر عطا بندیال د نوومبر په 8 د قضیې د اورېدنې پر وخت وویل چې پولیس دې د ډزو د پیښې د سمو پلټنو لپاره ژر تر ژره مقدمه درج کړي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان ویلي د نهي یا سه شنبه د ورځې نه لانګ مارچ بیا پیل کوي او هغه به په خپله د پینډۍ نه مخکې د لانګ مارچ مشري کوي د یاد پیښې وروسته عمران خان روغتون ته منتقل کړی شوی و او هغه بیا ویلي و چې کله خشي نو بیرته به لانګ مارچ پیلوي خو عمران خان د روغتون نه کور ته منتقل کړی شوی او پرون د اتوار یا یک شنبه په ورځ ویلي په پنجاب کې یې حکومت دی خو د پیښې ابتدایي اطلاعي ریپورت نه دی درج شوی هغه د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د پیښې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو هرکلی کړی خو ویلي دي چې په هغه درې کسانو حمله کړي چې دغه کسان په څوکو ناست وي د پیښې پلټنې څنګه کېدای شي هغه بیا تکرار کړی ده چې دغه درې واړه کسان دي د خپلو څوکیو څخه استعفا ورکړي اخوا د افغان پولی تر څنګ د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع کوزه جنوبي وزیرستان کې وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې امنیتي چارواکو د یو ترهګر د وژلو او د دوو نورو د نیولو دعوه کړې ده بل لوري ته د ضلع مرکز واڼنه نامعلومه کسانو یو ځایي تن تښتولی دی د سیمې نه امنیتي سرچینو وی او ای ډي وته ویلي دي چې وسلوالو سره د ډزو تبادله د کوزه جنوبي وزیرستان برمل تحصیل په کاریز کوټ سیمه کې شوې او د امنیتي ځواکونو په ډزو کې یو ترهګر وژل شوی چې پیژنګلوی د نیاز په نوم شوې چې په وروستیو کې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ پاتې شوی سرچینو ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې دوه ترهګر نیول شوي او د دوی د ولکینې په غټه کچه وسله او نور چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي دي اخوا په ایران کې د یک شنبه په ورځ په پوهنتونونو په لویه کچه د کردانو په شمال لویدیځ کې نوي لاریونونه پیل شول چې د رژیم ضد د اوه اونیو حرکت یې لا د تشدد سره مخ شوی دی په ناروی کې میشته هنګاو د حقونو ډلې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د یک شنبه په ورځ د کردستان په ماریوان خارګوټي کې پر یو لاریون ډزې وکړې چې لامل یې 15 تنه ټپیان شول روستی لاریون په تهران کې د ماریوان د یوې کورد زده کوونکې نسرین غدری د وژنې لامل راپارېدلې چې د هنګاو په وینا د شنبه یا خالی په ورځ د پولیسو لخوا د سر په وهلو سره مړه شوې ده بل ورته سبا د نهي یا سه شنبه په ورځ امریکا کې منځمهاله ټاکنو لپاره د وخت نه وړاندې یا ارلی ووټنګ کې د 15 میلیونه نه زیات امریکایانو خپلې رای ورکړې دي ریپبلیکن ګوند د اتوار په ورځ ویلي دي چې دوی به د ډیموکراتس ګوند نه د کانګرس په دواړو ایوانونو کې اکثریت ترلاسه کړي په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا به د سه شنبه په ورځ د منځنۍ دورې انتخابات وشي او معلومه به شي چې واکمنه ډیموکرات او که سیاسي مخالف ریپبلیکن په کانګرس کې اکثریت څوکۍ ګټي ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړي چې د ریپبلیکن برای بخای دیموکراسي کمزوري کړي خاغلی بایدن د یکشنبه په ورځ د نیویارک په ښار کې په یو پوهنتون کې محصلینو ته وینا کوله چې خبرداری ورکړ چې په دې انتخاباتو کې ډیری ریپبلیکنز کاندیدان د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه ناسمې اعدامې تکراروي چې ګواکې د 2020 جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ټګي شوې وه. جو بایدن وویل چې ریپبلیکنز په دې کار سره ډیموکراتیک اصول ګواښي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وی وی ډیوري ډیو ډیرو عزت منو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل او اوس به زه په واز لامه تاسو سره اهم تفصيلي ریپورتونه شریک کړم. لومړی هم د پاکستان سیاسي حالات. د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب پولیس آی جی ته امر کړی چې د تحریک انصاف چیرمن عمران خان باندې د حمله اف آی آر د په تللی رويشتو ساعتونو کې درج کړی. د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بنجال ویلي کې مقدمه درج نشو نو نوټیس به واخلي. د تحریک انصاف مشانو د عدالت حکم هر کله کړي خو ویلي دي هل ته به مطمئن شي چې د دوی د خوخه تر مخه مقدمه درج کړي شي. بل پلو ته د عدالت د پریکړه وروسته وفاقي حکومت هم پنجاب حکومت ته پر عمران خان باندې د شوی برید مقدمه درج کولو لپاره خط لیکلی دي. تفصیل یې در بیا پیر نووري.
د پاکستان په سپریم کورټ کې د اوریدنې په محل د پنجاب د پولیسو مشر عدالت ته ویلي چې د پنجاب اعلی وزیر دوی پر عمران خان باندې د برید مقدمه ترچ کول څخه منع کړی و. د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال خپل ریمارکس کې وویل د برید څلور ورځې تیرېدو پس هم مقدمه نه درج کول څخه ثبوتونو ته زیان رسېدلی سي. زیاته کړې پولیس دې مقدمه په څلورویشت ساعتو کې درج کړي او پولیسو ته باور ورکوي چې د قانون تر مخه د دوی په کار کې به څوک لاسوهنه نه کوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر شاه محمود قریشي د سپریم کورټ ته دغه لارښودنې هرکلی کړی او د یو شخصي ټلویزیون آج نیوز سره خبرو کې وویل
نے یہ حکم دیا ہے اب مطمئن تو تب ہوں گے جب ہماری منشا کے مطابق
عدالت حکم ورکڑی خو مش با حال مطمئن سو چی مش او دا وجل سوی او ٹپی سو خلگو دا ہلو او دا خوش تر مخا مقدمہ درج کری سیم. بل پلو تا دا عدالت تا پریکڑی ورستا وفاقی حکومت ہم پنجاب حکومت تا پر عمران خان کی دن کے برید مقدمہ درج کولو دا پارا لکھ لے جلی او ویلی چی دا اندازو پر زیدی دا پیشو او حقیقتونو تر مخا مقدمہ درج کری سیم. دا تیر زیارت یا پنجشنبه پا ورستا نومبر پا درائی منیٹا دا پنجاب وزیر آباد سیمہ کی دا تحریک انصاف پر لانگوارش برید سوی و چی پکی دا عمران خان پا شمول سو کسان ٹپیان سوی و په دغه ډزو کې یو کس وژل سوی هم و. عمران خان د برید پر په وزیر اعظم شهباز شریف د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله او د پاکستان فوج یو لوړ پوړی افسر میجر جنرال فیصل نصیر اچولی و خو په دې اړه یې څه ثبوتونه نه وړاندې کړي. وزیر اعظم شهباز شریف د تحریک انصاف د ګوند په مشر عمران خان کېدونکي برید د پلټنو لپاره د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې فل کورټ جوړولو وړاندیز کړی چې عمران خان یې هرکلی کړی خو سرای پښتني راورسره کړي چې د دوی له اړخه یت سوي نمونه د استفانه بغیر په دغه پلټنی څرنګه شفاف کېدای سي. بل پلو ته د پاکستان فوج د عمران خان دغه تورونه رد کړي او د حکومت څخه یې د پیښې د پلټنو او د هغه خلکو په ضد ګامونه پورته کولو غوښتنه کړې چې د دوی تر مخه د فوج د بدنامولو هڅه کوي. د تحریک انصاف مشر عمران خان تېره ورځ احتجاجي مارچ بیرته پیل کولو اعلان کړی و. د وفاقي حکومت وینا ده چې عمران خان د دغه لنګ مارچ د لارې خپل د خوشي فوجي مشر ټاکل غواړي. د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله تر مخه عمران خان او پلویانو ته به پایتخت کې د اړې ګړې جوړولو اجازه ورنکړی سیم. د جرنالیسټ مزر عباس وایي
میرا خیال ہے صورت حال اچھی نہیں ہے چاہے گورنمنٹ کے رویے ہوں۔
فکر قوم چی حالات شندی کا دا حکومت رویہ یا انتقامی کاروائی وی نو حقا خطرناک دا، او عمران خان چی سمرا پا جارحانہ توگا روان دی فکر قوم چی پائے بے شنبی بولی چی پاکستان کی پا تاریخ کی دغرنگ اختلافات و پائلی شندی پا تصویم۔ عمران خان دا بیرتا احتجاجی لانگ مارچ دا اعلان ورستا تحریک انصاف دا نن سخا دا اسلام آباد تگ را تک سڑکونو دا تڑلو اعلان هم کړی۔ دا دغه لانگ مارچ ورستا دا وفاقی حکومت لاړخه پای تخت ته پر راننوتو د تحریک انصاف د یو شمیر مشرانو د نیولو پریکړه سویدم۔ رابیه پیر، وایس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد۔
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس آف امریکا دیوا خبرونه ده۔
د اسلام آباد های کورٹ مشر قاضی اطہر من اللہ په سیاسي قیادت باندې غا کړی چې خپل منځي شخړې د عدالتونو په ځای د هواري د پاره پارلمان ته پیښ کړي۔ هغه همدارز د پاکستان په ملکی تاریخ کې نیمایي نه زیات وخت د پوزي ډیکټیټرانو حکومتونه د پاکستان بدمرغي بللې ده۔ بل اړخته د وکیلانو د تنظیمونو مشران د اطہر من اللہ خبرې پر ځای غني، خو وايي عدلیه ته هم خپل گریوان کې قتل پکار دي چتلې سیاسی لانجو او پوځي ماشالا کې شرمون کې کردار لوبولې دي۔ پیر ولایچا د نور تفصیل سره
مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه دا خبر مشر قاضی اطہر من اللہ د دوشنبه په ورځ اسلام آباد کې فل کورٹ ته وینا په وخت کړی دی۔ د تخبرګون کې د هیواد په کچه د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل مشر حفیظ الرحمن وای په دې اړه په خپل د عدلیه کردار ډیر لنجمنه پاتې شوی او په ډیر موکو باندې عدلیه په خپل سیاسي شخړو تر ادانګلې دي۔ اول تر ټولو لوی مثال د سپریم کورٹ لخوا د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او بل پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د خپل سوکو لپاره نه اهله ګرځولو کوم اختیار چې د حفیظ الرحمن په خبره اواز د پارلمان سره دی۔ نو مول ویل کې په ځنې موکو سیاسي ګوندونه یو معاملې د مجبورۍ نه اعلی عدالت د وسینو د سپریم کورٹ هم ذمہواری جوړیږي چې په دې اړه د آئین تشریح وکړي نه چې د خپل خوښې فیصلې ورتپي۔ تیرا میاش آسما جہانگیر کانفرنس تا وینا پا وقت سپریم کورٹ یو ناس جس قاضی فائز عیسا دا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا نا اہل او دا ذوالفقار بھٹو دا پانسے عدالتی پریکلو باندې سخت نیوکی کڑے وے۔ اطہر من اللہ چې د سپریم کورٹ جج ټاکلې شوی اسلام آباد های کورٹ کې په دې اړه فل کورٹ ریفرنس ته خپل وینا کې هغه زیاته کړې عدلیه هم د دې پابند ده چې د اختیاراتو تقسیم اصول په پام کې ونیسي، او نوموړي زیاته کړې د پاکستان ریاست خپلې ذمہواری سر ته رسولو کې ناکامه شوې ده۔ د سپریم کورٹ بار پخوانی صدر قاضی انور وایي د ریاست لویه ناکامي دا وي چې اولس د تعلیم، صحت او د رایې د اظهار غوندې بنیادي بشري حقونو نه محرومه وي، او د اطہر من اللہ لخوا د پاکستان نیمایي نه زیات تاریخ فوزی مارشل لگانو کې تیرېدو یو لوی المیه ګرځولو په ترڅ کې د عدلیه د کردار په اړه قاضی انور صدا سی وویل
استعمال کی رکھا نواز شریف کیس کے نامناسب خبر کو شرمناک پاتے شوے دے دے ملک کے چکم مارشل دا راغلے دے کرد حقوق عوام حقوق بانے سے ڈاکہ شوے دا نہ آگا طول نمک کے جواز ورطا عدلی وار کرے دے بس عدلی دا کتاب چی دے دا کو کبان دو ساتو نخد دے کدے دے سفے کو راو نو دے نکو بیا نو شرمناک خبر ہوزی بس
پرستو کې اطہر من اللہ اسلام آباد زنانہ قاضی ته دڑکی ور کولو قضیه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې لګیدل د ترهګری دفات ختم کړیو، او هم اسلام آباد های کورٹ د فوج په ضد تقریر کولو په تور گرفتار د عمران خان نزدې ملګری شهباز گل ته هم ضمانت ور کړیو. د تخبرګون کې پښتون ملت پال سیاستمداران د علی وزیر معاملې راپورته کوي. دوی تور لگوی ملکی عدالتونو د پنجاب سره تړاو لرونکي سیاست مدارانو ته ضمانتونه ورکوي، خو زیاتوي چې د ضمانت د کېدو باوجود د علي وزیر په نه خوشی کېدو باندې بیا دغه عدالتونه په حرکت کې ناراضي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد۔
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتل او اوریدل شئ. ویب پاڼه پته دا voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
پاکستان کې موجوده سیاسي ناقلار حالات او خلک اندېښمن کړي او د پیښور پانتون زده کوونکي هم په دې اړه فکرمندي کوي. ډي وی سره خبرو کې دوی وویل چې سیاسي جلسې او احتجاج د هر چا حق دی، خو باید دا داسې وي چې د هیواد اقتصاد او جمهوریت ته ترې خطرې پیدا نشي. دوی وایي د پاکستان مقتدره طاقتونه دي د اولس په پرمختګ غور وکړي. جزئیات د مدرسر شانه اوریدل شي.
د ډیوا قدرمنو کتونکو د پیښور پونتون کې موجود یو دا وخت او دلته کې ز د کونکو سره پاکستان کې چې کم سیاسي حالات دي پاغه به خبره کو د احساسات څه دي؟
جی پہلا خدا چې زمونږ ملک چې ډیر زیات مشکلاتو شکار دي، لکه چې سمره هم زما په خیال باندې سمره هم غټ ادارې دي، لکه چا سره چې اختیارات دي په دې ملک کې اغي ته پکار دي چې اول دي د انسانيت خدمت وکي. مونږ سمره هم سبق کې ویلي دي نو هغه دا دي چې ټولو کې غټ عبادت چې دي نو هغه د انسانانو خدمت دي. او زمونږ د سیاسي قوتونه چې دي یو بل کې یو بل سره جنگيږي د اغي په عام انسان باندې، لکه چې یو بل کې اغي سولہ کی نہ وی نو عام انسان مانے دلتا چالا صحیح فیصلے نہ اغسل کی گی سوک صحیح نظام وغیرہ نشتا
دا خو یو نقصان دی د ملک لپاره چې بار بار احتجاج کیږي او احتجاج هغه په طریقې سره نه کیږي چې کم پکاري امن سره یو، نو دا د دې وجه ملک ته ډیر نقصان کیږي. نو سو ګره دا څو ورځې کیږي چې پیغمبر خان باندې حمله هم وشوه، اوس هغه دوباره بیا هغه وایي چې زه بیا دا چکم دا مارچ دا بزه دوباره شروع کوم، نو اوس په دې خلکو باندې ډیر اثرات پرې وځي.
دا پاکستان چکم اوسنی حالات دي نو د دې چکم فیوچر باندې ځا اثرات ګورم نو هغه ډیر زیات نا امیدی ماتخکاری مخې ته. نو دې د پاره ز د زمون چې اوسنی دا را روان نسل دي دې ته بزویم چې تاسو چې کله سیاسي حالات ته ګورئ نو تاسو سیاسي شخصیت پرستی پسې مزئ. تاسو چې دې خبرې باندې ډیر زور ورکوي چې تاسو چې کم سیاسي لیډران دي هغه تاسو د پاره کم پالیسیانې جوړي، تاسو ایجوکیشن د پاره، تاسو مخکي، تاسو نوکرین د پاره چې دې هغه تاسو ته کم پالیسی جوړ کړي چې هغه تاسو مستقبل محفوظ کړي. که تاسو وایي چې تاسو لیډر چې هغه کریزمیټیک نو تاسو به هغه فالو کوئ، نو دا تاسو د پاره چې دی بینیفیشل نه ده. اس لحاظ سره هم تاسو د پاره چې دی بینیفیشل دا دی چې تاسو لیډر تاسو د پاره کم اقدامات اخلي، تاسو ته سمره اهمیت درکئ، تاسو مستقبل د پاره اغس یو نظریه ده. دویمه دا چې اوسنی حالات کې مونږ وکړو چې ډېر سینیټرز چې دي د هغوی بیسک هیومن رائټس وایلیټ شو. نو زه به دا ویم چې تاسو ټول چې کم را روان نسل دی هغوی دا کوشش وکړي چې د چې کم رول آف لا ده د هغې بالادستی وشي، د قانون بالادستی وشي، ځکه چې دی پاکستان کې کده یو سینیټر رائټس محفوظ نه دي نو یو عام انسان وسنګ خپل انساني حقوق محفوظ کی.
قدرمنو کتونکو د پیښور پونتون د زده کوونکو دغه خبرې تاسو واورید او څنګه چې لکه تاسو واورېدل چې دای په ډیرو معاملو باندې مطمئن نه دي د موجوده سیاسي صورتحال نه، خو بیا دای خوشبینم دی، دای وای کدل ته کې جمهوریت کوي شنو اقتصاد به مخشي او دای خپل مستقبل روښانه ویني. د کیمرامین هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا په خبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د خیبر پښتونخوا صوبې د مردان ضلع په کارتلنګ کې پولیس وایي د هغه وژنې پلټنې کوي کوم کې چې د سیاسي بحث او مباحثې وروسته یو تن مړ او دویم ژوبل شوی دی. سیاسي پوهان او څېړونکي وایي د تیرې لسیزې راهیسې په ملک کې سیاسي عدم برداشت سیوا شوی او په سیاست کې منفي رویې او تشدد نه ډکه ژبه کارول کیږي. پوهان وایي د دې سیاسي بیزغمۍ لوجه په صوبه کې نوې کول تشدد تروان دی او بیا دا د سیاسي مشانو ذمہواری ده چې د نوې کول سیاسي روزنه وکړي. نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورٹ کې واوري.
د مردان دلی په کاټلنګ تحصیل بابوزه پولیس ثانه چارواکي مزمل خان وی وی ډیو ته دغه پیښه تایید کړه او وی ویل چې په پیښه کې تورونو کسانو تنیز دي شوی او ضرب یونی سي.
موږ مزمل تقریبا تکړه د کومتا افسرانو لاته حال نامې یې راکړي.
د کوز دیر دلی د پاکستان تحریک انصاف ګوند جنرال سیکرټری غلام حسین وایي دغه کسان چې یو وجل شوی او بل جوبل دی ورونه دي او د تحریک انصاف ګوند غړي دي او په ګاډي کې سیاسي بحث نه دي شوی. خو په سلورم او پنځم نومبر باندې په پیښور او د صوبې په نورو برخو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند احتجاجونه کړي وو. سیاسي څېړونکو وایي په پاکستان کې د تیرې یوې مودې نه په سیاست کې بیزغمی سیوا شوی او دغه تور په پاکستان تحریک انصاف ګوند باندې پوری کیږي چې په سیاست کې د تشدد او سپکو تورو ویلو روایت پیل کړي او په جواب کې ورته بیا نور سیاسي ګوندونو هم دغه رنګ غبرګون وایي. څېړونکو او خبريال شمس محمد وایي په سیاست کې د بدمرغه بیزغمی ورته تر بلې سیوا کیږي چې پشای په صوبه کې نفسیاتی معاشي بیروزګاری او سرسری تعلیم هم دی.
لبد مرغه په پاکستان کې دغه کلچر ته ډیره زیاته وده په دغه تیر شپږتو کالو کې ملو شوې ده او دغه مین وجه چې دا نوغه هم دغه ځوان کول او دغه ته د عمران خان سره دغه بار بار لیکچر دی، یعنی پولرایز د ټوله معاشره چې دومره پولرایز شوې ده، دومره یک طرفه او جانبدارانه فیصلې په ذهن کې کینولې دي چې هغه د بل چا خبره اورېدو ته تیار نه دي.
وی ویډیو په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر تابع سره په دغه تړاو د اړیکو هڅه کړي، په واتس اپ کې ورته پختنې لیګلی او هغه اوریدلی خو جواب ورته نه دی ویلي. په مردان خار کې د عبدلولي خان په هنتون د سیاسي چارو سیلونکو او د نړیوالو اړیکو د سانګې مشر ډاکټر عبدالشکور وایي په پاکستان کې د تیرو درې لسیزو راهیسې په سیاست کې کوم تشدد راغلی د هغه اثرات په ټولنه کې لیدل کیږي او په ریاستي کچه زیات شوی تشدد د سیاست څخه نشي بیلې دي. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه وویل په سیاست کې چې کوم جبه کارول کیږي د هغې په ځوان کول باندې بد اغېزه کیږي او دا د سیاسي مشرانو ذمہواري ده چې د نوې نسل روزنه وکړي.
په سیاست کې چې کوم تشدد راغلی او په کته سطح باندې عام وګړي یا خلک چې کوم دی هغه هم افکت کړي دي، جمهوریت خو ناس ته پاست یو رویه ده هغه خلکو ته خودل دي، نه دغه سیاسي شعور چې کوم په خلکو کې راوستلو کې سیاست مداران چې کوم دی لیډران دي لیډرشپ دا وړي رټ کردار دی. باید په دې خبره باندې سوچ وشي چې کم از کم زموږ راتلونکي وخت
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان پی ڈی ایم یا اتحادی ګوندونو حکومت د غلو د ټولی په نوم یادوي او مخالفه ګوندونه بیا عمران خان د پتنی یا فساد په نوم بلی او دروژن ورتوایی. د پنجاب په وزیر آباد سیمه کې د تحریک انصاف په لانګ مارچ ډزو کې چې عمران خان جوبل شوی، د یاد ګوند یو مشر فواد چودھری په خپل وینا کې په پلویانو غږ کړی چې د یادې پیښې بدل باخلي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، مردان.
د خیبر ضلع په جمرود علاقه کې نن سهار په شویو عملیاتو کې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې یا سی ټی ډی دعوه کړې چې یو مطلوبه ترهګر یې وژلی او درې نور د هغه ملګري یې په زخمي حالت کې نیولې دي. سی ټی ډی ویلي چې وژل شوی کس او د هغه ملګري هغوی ته په ګڼه شمېره ترهګرو پیښو کې د ککړ کېدو په وجه مطلوب وو. په دې بریدونو کې یو شمېر پولیس والا وژل شوي او ژوبل شوي وو. د دې عملیاتو نور حال د ابراهیم شینواری په رپورټ کې واوري.
پیخور کی صوبائی د ترهګرۍ مخنیوي ادارې یعنی کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی له اړخه خپور شوی یو بیان کې ویل شوی چې نن سهار وختي د خیبر ضلع جمرود علاقه کې شوی عملیاتو کې سی ټی ډی ته مطلوب یو شکمنه ترهګر کمانډر لیاقت علي عرف شاهین وژلای شوی او د هغه درې نور وسلواله ملګري په ژوبل حالت کې نیول شوي. د دغه عملیاتو نه پس کوم چې تدریس ساعتونو دوام لرلو او دواړو اړخونو د یو بل په ضد رنې سپکې وسلې استعمال کړې، هغه ودانۍ هم ړنګ کړای شوه کومه کې چې وژل شوي او نیول شو غسلوالو کسانو پناه اخیشتی وا. د سیریډی د بیان د مخه وجل شوی لیاقت علي عرف شاهین او د هغه ډر د سمودی راهیسې د پیښور او شاوخوا علاقو کې د پولیسو په ضد په یو شمېر هدفي د ترهګرۍ پیښو کې کومه کې چې ځینې د پولیسواله وجل شوي او ژوبل شوي هم وو ککړ وو او دوی د دغه جرمونو په وجه سیریډی ته مطلوب وو. د عملیاتو په مهال د پیښې د ځای نه درنه او سپکه وسله هم برآمد کړای شوه. د حیرانتیا خبره دا ده چې سیریډی د وجل شوي کس تړاو د دایې سره ښودلی او د پیښې نه پس د تحریک کې طالبان پاکستان لاړخه پورشوی بیان کې هغه د ټي ټي پی کس خود له شوې د خیبر ضلع جبروت غاړیزه علاقه کې دغه قسم وسلوالو کسانو موجودګۍ په اړه په خبر سره تعلق لرونکي خبریال افتخار فردوس څوک چې په سیمه کې مخې ته راغلو د ترهګرۍ په پیښو ژور نظر ساتي داسي یي
دا حکومت داوا په خپل ځی باندې اوبویسلی افغانستان کې د نن ورځې خلکو پرزنس دې ته او چې دا بارډر ایریا دا موومنټ سره دا کنټرول سره دا جاری دی تکم د وژنې د خلک بار بار سره راځي
حکومتي ادارو او بیا په خاصه توګه د پاکستان پوز بیا بیا دا داوی کړي چې په سیمه کې موجود وسلوالو کسانو او ډلو په زدي تواتر سره موثر عملیات کولای شي او دا چې دغه ډلو به دوباره فعال کېدو موقع نشي ورکولای خو پښتنه کولای شي چې دغه حکومتي داوو باوجود د ترهګرۍ پیښې بلې مخې ته راځي او ولې دغه شکمنه کسان زموږ ترمنځ موجود دي د دغه پاړه د پاکستان پوز یو پخوانی بریګیډیر محمد سعد داسی ای
زما په خیال باندې یو خو چې ملکي افراتفری وي دغه وی کنه یو فیلنګ سټیټ وي نو هغه کې چې کوم دغه د لا اینډ آرډر لومبه افیکټ کیږي کنه اکانومي افیکټ کیږي نو هغه کې به داسې دغه چې کوم د فورسز را پیدا کیږي مونږ د فیلنګ سټیټ ټول انډیکیټرز چې کوم دي کنه هغه مونږ فلفل کړی دي
خپل په جمرود کې ځای وسیدونکو د تیرې سمودې رئیس د امنیتی اندېښنو له وجې ځانونه خوند کړي او د ماخام نه پس د خیبر ضلع جمرود او باړې تحصیلونو کې ځای وسیدونکو خپل رفتامت تر ډیره حد کم کړي د بدی امنیتی وزې هدفي وژنو او په غیر قانوني د پیسو تقاضي کولو په ضد په سیمه کې درې واره د امن لارونه یا غونډې او جرګې هم را جوړ کړي شوی ابراهیم شنواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
لا درک بلوچستانو د فارغ پورته کوونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز له حکومت غوښتي دي چې له بولان نه په زوره لا درک کړل شوی شلتنی خځي او ماشومان دی را خوش کړی شي حکومت بیا بل پله وایي په دې اړه معلومات نه لري پولیس چارواکو دا تور او پروپاګاندا بللې ده په دې اړه نور حال د ډیو د همکار حفیظ الله سوري شیرانی په ریپورت کې اوریدل شي
د لادرکو بلوچستانو لپاره ژغ پورته کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر ماما کدیر تور پوری کوي چې څو ورځې وړاندې د کچي ضلع له بولان سیمې څخه د زنانو او ماشومانو په ګډون شل تنه په زور لادرک کړل سوي دي ماما کدیر وډي وته ول په یاد سیمه کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو له لوري عملیات روان دي او د دې عملیاتو پر وخت یې زنان او ماشومان له ځان سره بولی دي
یو لس شزه هم لا پتا دي د درې ورځې د دوی په کسټډی کې دی او اوه ماشومان هم دی دوی سره مور سره پلار سره دا ډېر آپریشن انتهایی خطرناک آپریشن دی
د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میرزا لانګو دا منی چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د ادارو له لوري عملیات روان دي خو د دې تورونو په ځواب کې زیا لانګو لړی وسره په خبرو کې وویل دا د بلوچستان پښتون کلتور او ننګ خلاف کار دی او په دې اړه په لټنې کې وی هغه وویل
اس سلسله میں هم مینه لوکل ایڈمنسٹریشن
په دې اړه می لټولو ادارو او له سیول انتظامیا سره اړیکې نیولې له دوی سره په دې اړه هیڅ معلومات نشته نه هم د دې پیښې په اړه کوم چا ریپورت یا شکایت درج کړی دی کچيري واقعي داسې کومه پیښه رامنځته شوی وي د دوی د کورنۍ غړي دی ولارس او پولیسو یا ډیپټي کمشنر ته دی خپل شکایت درج کړي
ډي سي کې پاس هم کو اطلاع دي
د بلوچستان د پولیسو د آی جی ځایناستي سلمان چودري نن په کوټه کې خبري کانفرنس وکړ او وای ویل چې په بولان کې نه کوم عملیات شوی او نه هم څوک لا درک کړل شوی دی دغه په خبره دا د بي ال او نور وسوالو تنظیمونو لخوا یو پروپاګاندا ده د عمران خان په حکومت کې د انساني حقوقي وزیر شيري مزاري پر خپل ټوټر لیکلي په بولان او شاو خاصمو کې چې سره واندې دا زړه دردونکي عمل دی په خاصه د لښت لژه یو لسو میرمنو ځوانو نجونو او ماشومانو په زور سره لادار کول د پوز د دې بیتوپیر عملیاتو په اړه د پاکستانی رسنوی چوپتیا یا وربیا دا ثابتوي چې ریاست څه ډول د رسنوی خوله تړلې ده د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین په دې اړه ټویټ کړی او لیکلی له بولان څخه د بلوچستان ماشومانو او شذو په زور لادار کول معنا ګړ د ټولنه ته تکلیف ورکول دي د اساسي قانون او عدالتونو پښتون کې په زور خلک لادار ډاکه کول د اساسي قانون او محکمو څخه د سرغړونې په معنا ده. د ماما قدیر په خبره د بولان په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې پلټنیز عملیات روان دي او امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر خلک لادرکه کړي او د لادرکو کسانو په شمېر کې اضافه شوې ده. خو د داخله چارو سلاکار میرزا لانګو وایي چې د دوی په حکومت کې زیاتره لادرکه بیرته خپلو کورونو ته ستانه سوي هم دي. وایي د تنظیم له لوري ورته 309 کسانو نومونه ورکړل شوي وو چې په کې 325 لادرکه کسان بیرته خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. په پاکستان کې د کمپالا ګوندونو له لوري د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي تنظیمونو او سازمانونو لوري د بلوچستان او پښتنو د لادرکه کېدو تورونه د پاکستان پر پوځي او استخباراتي ادارو لګیږي، خو پوځ په وار وار دا تورونه رد کړي او ویلي چې دوی همیش له قانون سره سم خپل فعالیت کړي او بغیر له کوم ثبوت جرم او نه هم په خپل سر یې او یا په غیر قانوني توګه د چا په مر کې لاس درلودلی. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
اگر من اوریدونکو ستړي مشي د ویوی خبری خبرونه کې ساسو قربانه منزه شهید تاسو ته هرکلی وایم. نن د دوشنبه یا ګل ورځ د نوومبر د میاشتې 8 نیټه ده. نومره واکشي د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب پولیسو ته امر کړی دی چې د تحریک انصاف پر مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د برید مقدمه دایر کړي. افغان په ایران کې د یک شنبې په ورځ په پوهنتونونو او په لویه کچه د کردانو په شمال لویدیځ کې نوي لاریونونه پیل شول. سبا د نهه یا سه شنبې په ورځ امریکا کې منځمهاله ټاکنو لپاره د وخت نه وړاندې یا ارلی ووټنګ کې د 15 میلیونه نه زیات امریکایانو خپلې رای ورکړې دي. د خبرونو سرټکی تاسو واوریدل. وز غوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب پولیس ته امر کړی دی چې د تحریک انصاف په مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی د برید مقدمه دایره کړي. دا په داسې حال کې ده چې خان د نوومبر لاتمې څخه د حکومت ضد لاریون بیا پیلولو اعلان کړی. د پاکستان رسنوی ویلي دي چې مشر قاضي عمر عطا بندیال د نوومبر په 8 د قضیه د اوریدنې پر وخت وویل چې پولیس دې د ډزو د پیښې د سمو پلټنو لپاره ژر تر ژره مقدمه درج کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان ویلي د نهه یا سه شنبې د ورځې نه لانګ مارچ بیا پیل کوي او هغه به په خپله د پینډۍ نه مخکې د لانګ مارچ مشري کوي. د یادې پیښې وروسته عمران خان روغتون ته منتقل کړی شوی و او هغه بیا ویلي و چې کله خشي نو بیرته به لانګ مارچ پیلوي. خو عمران خان د روغتون نه کور ته منتقل کړی شوی او پرون د اتوار یا یک شنبې په ورځ ویلي په پنجاب کې یې حکومت دی، خو د پیښې ابتدایي اطلاعي ریپورت نه دی درج شوی. هغه د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د پیښې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو هرکلی کړی، خو ویلي دي چې په هغه درې کسانو حمله کړي چې دغه کسان په څوکو ناست وي. د پیښې پلټنې څنګه کېدای شي هغه بیا تکرار کړی ده چې دغه درې واړه کسان دي د خپلو څوکیو څخه استعفا ورکړي. اخوا د افغان پولی ترڅنګ د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلع کوزه جنوبي وزیرستان کې وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې امنیتي چارواکو د یو ترهګر د وژلو او د دوو نورو د نیولو دعوه کړې ده. بل لوري ته د ضلع مرکز واڼنه نامعلومه کسانو یو ځایي تن تښتولی دی. د سیمې نه امنیتي سرچینو وی او ای ډی وته ویلي دي چې وسلوالو سره د ډزو تبادله د کوزه جنوبي وزیرستان برمل تحصیل په کاریز کوټ سیمه کې شوې او د امنیتي ځواکونو په ډزو کې یو ترهګر وژل شوی چې پیژنګلوی د نیاز په نوم شوې چې په وروستیو کې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ پاتې شوی. سرچینو ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې دوه ترهګر نیول شوي او د دوی د ولکې نه یې په غټه کچه وسله او نور چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي دي. اخوا په ایران کې د یک شنبې په ورځ په پوهنتونونو په لویه کچه د کردانو په شمال لویدیځ کې نوي لاریونونه پیل شول چې د رژیم ضد د اوه اونیو حرکت یې لا د تشدد سره مخ شوی دی. په ناروې کې میشته هینګاو د حقونو ډلې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د یک شنبې په ورځ د کردستان په ماریوان ښارګوټي کې پر یو لاریون ډزې وکړې چې له امله یې پنځه دیرش تنه ټپیان شول. روستی لاریون په تهران کې د ماریوان د یوې کورد زده کوونکې نسرین غدری د وژنې له امله راپارېدلې چې د هنګاو په وینا د شنبې یا خالی په ورځ د پولیسو لخوا د سر په وهلو سره مړه شوې ده. بل لورته سبا د نهی یا شنبې په ورځ امریکا کې منځمهاله ټاکنو لپاره د وخت نه وړاندې یا ارلی ووټنګ کې د 15 میلیونه نه زیات امریکایانو خپلې رای ورکړې دي. ریپبلیکن ګوند د اتوار په ورځ ویلي دي چې دوی به د ډیموکراتس ګوند نه د کانګرس په دواړو ایوانونو کې اکثریت ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا به د سه شنبې په ورځ د منځنۍ دورې انتخابات وشي او معلومه به شي چې واکمنه ډیموکرات او که سیاسي مخالف ریپبلیکن په کانګرس کې اکثریت څوکۍ ګټي. ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې د ریپبلیکن برای بخای ډیموکراسي کمزوري کړي. خاغلی بایدن د یک شنبې په ورځ د نیویارک په ښار کې په یو پوهنتون کې محصلینو ته وینا کوله چې خبرداری ورکړ چې په دې انتخاباتو کې ډیری ریپبلیکنز کاندیدان د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه ناسمې اعدام تکراروي چې ګواکې د 2020 جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ټګي شوې وه. جو بایدن وویل چې ریپبلیکنز په دې کار سره ډیموکراتیک اصول ګواښي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خراغلی دا وی یو ای دیوا مخامنه خبرونه ده او زه فواد لامی تاسو سره د دې ساعت تفصیلی ریپورتونه شریکوم. په ایران کې د پولیسو په ولکه کې د مهسا امینی د وژل کېدو وروسته شروع شوي احتجاجونه لا هم روان دي او د ختمېدو نښې نښانې نه لیدل کېږي. احتجاجونه اوس د سړکونو تر څنګ په پوهنتونونو کې هم روان دي چې د ایراني چارواکو د پاره یې ستر چیلنجونه پیدا کړي دي. نور حال د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې زموږ همکار رحمان بونی ری وړاندې کوي.
په ایران کې د اتوار یا یکشنبې پورس په پوهنتونونو او په لویو کچا د کردانو په شمالي لویدیځ سیمه کې نوې لاریونونه شروع شوي دي. لاریونونه چې د ستمبر په نیمایي کې د مهسا امینی لمړین وروستو پیل شوي وو، د 1900 کم اتیا انقلاب راهیسې د مذهبي مشرتابه لپاره تر ټولو لوی ننګونې رامنځته کړې دي. د نومبر د لاریونونو برخلاف دا لاریونونه اوس په ټول هیواد کې شوي دي چې په ټولنیزه رسنیو کې لیدل کېږي. پوهنتونونو، سړکونو او حتی ښوونځیو کې هم خواره شوي دي چې د پریښودو یا ختمېدو هیڅ نښې نښانې نه ښکاري. په ناروې کې میشتا هنګاو د حقونو ډلې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د اتوار یا یکشنبې په ورځ د کردستان ولایت په ماریوان خارګوټي کې پر یو لاریون ډزې وکړې چې له امله یې 15 کسان ژوبل شول. فرانس خبري اداره د دې خبر په سمدستي ډول تصدیق نه کوي. ورسته لاریون په تهران کې د ماریوان د یوې کرد زده کوونکې نسرین غدری د مړینې له امله وشروع شو چې د هنګاو ادارې په وینا د شنبې په ورځ د پولیسو لخوا د سر په وهلو سره مړه شوه. ایراني چارواکو تر اوسه د هغې د مړینې د علت په اړه سندي ویلي. هنګاو ویلي دي چې هغه د سهار په وخت کې د جنازې له مراسمو پرته د چارواکو په ټینګار سره خاورو ته وسپارل شوه. ویره وه چې د دې پیښې وروسته به نوي لاریونونه شروع کېږي. په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوي عکسونه ښیي چې مظاهرچیانو د رسمي ادارې پر ودانۍ کانډي غورځولې دي او د اسلامي جمهوریت بیرغ یې ښکته کړی او سوځولې دي. اوسیدونکو د ښځو په ګډون پرته له حجابه د سړکونو په اوږدو کې لاریونونه کول. هنګا ویلي دي چارواکو سیمې ته ځواکونه لیږلي دي او د شپې په تېرېدو سره د ښار په شاوخوا کې د ډزو غږونه هم اوریدل شوي دي. په ایران کې د کورد میشتې سیمې د امینی لمړین راهیسې د اعتراضونو وروسته په دغه سیمو کې ډېر لاریونونه شروع شوي دي. تیره میاشت د ایران د اخلاقي پولیسو په ولقه کې د 2 کلنې مهسا امینی د مرګ وروسته په ایران کې شروع شوي احتجاجونه اوس دوام لري. پولیسو په امینی الزام لګولی وو چې حجاب یې په مناسب ډول نه واغوسته. په احتجاجونو کې د ایران د حکومت په ضد او د مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي مرداباد نارې پورته کیږي او د مظاهرچیانو خزینه ګډونوالي خپلو حجابونو او صدرونو ته اورونه اچوي.
دا د وی او ای دیوار پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د نهي یاسي شوې پورز امریکا کې د کانګرس زمونځ محاله یا مډ ټرم انتخاباتو په ځغل کې د وخت نه وړاندې یا ارلی ووټنګ کې د 15 ملیون نه زیاتو امریکایانو خپل رائے ورکړې ده. ریپابلیکن ګوند د اتوار یکشنبې په پورز ویلي دي چې دوی به د ډیموکریټس ګوند نه د کانګرس په دواړو ایوانونو کې اکثریت ترلاسه کړي. په دې اړه د ویو ای تفصیلي رپورټ درته ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د امریکای د انتخاباتو د پروجیکټ تر مخه دا ځل د وخت نه وړاندې یا ارلی ووټنګ کې د کال 2014 او 2013 کې د باراک اوباما او ډونالد ټرمپ د سلورو کالو د صدارت د مودې په نیمایي کې د شوو رایو په مقابله کې زیاتو خلکو رای ورکړې ده. کال 2016 کې د صدارتي انتخاباتو وړاندې کله چې بایدن ټرمپ ته ماتې ورکړې وه، په دغه وخت کې په ډېرو ریاستونو کې د رای یا ووټنګ اصولو کې تبدیلي شوې وه. دا تبدیلی په دې وجه شوې وه ځکه چې د کرونا وایرس په وجه خلک پولینګ سټیشن ته د ووټ ورکولو نه ډډه کوله او غوښتل یې چې په وخت باندې د ووټ ورکوونکو لپاره اسانتیاوې پیدا کړي. اوس خلک او په خاصه توګه ډیموکراتس د انتخاباتو د ورځې نه وړاندې د رای ورکولو سره عادت شوي دي. په عین حال کې ټرمپ پرله پسې داسې اشاره ورکړي دي چې دی به د کال 2024 صدارتي کمپین اعلانوي او د ریپبلیکن ګوند ځینې غړي د وخت نه وړاندې رای ورکولو باندې نیوکه کوي. دوی بغیر د ثبوت نه دعوی کوي چې داسې کولو سره په انتخاباتو کې د ګډوډي لاره هواریږي. دا وخت د ایوان نمائندگان د 315 او د سینټ د 315 چوکو د لپاره انتخابات کېږي. د کال 2020 راهسې ډیموکراتس په دواړو ایوانونو کې ډیره لږه برتري لري او هم په دې وجه بایدن ته د خپل ایجنډې د وړاندې بوتللو موقع ملاو شوې ده. د ریپبلیکن ګوند د کمی کمیټې مشر رونا مکټینیو د اتوار په ورځ د سی این این سټیټ آف دی یونین خبرونه کې ویل دي چې نه ګڼي دوی به په ایوان نمائندگان او سینټ کې اکثریت ترلاسه کړل شي. دا وخت په سینټ کې د ریپبلیکن او ډیموکراتس ګوند برابر چوکې دي. د مرستیال صدر کاملا هیریس په وجه ډیموکراتس ګوند ته د یو برابر ووټونو په صورت کې د رای ورکولو په وجه برتري ترلاسه ده. د فلوریډا ریاست نه د ریپبلیکن سینیټر ریکس سکاټ د ان بی سی میډ دی پریس خبرونه ته ویلي دي چې د دوی ګوند به لږ تر لږه د دوو چوکو ګټلو سره په سینټ کې اکثریت ترلاسه کړي. نوې منتخب شوي سینیټران به د جنوري په میاشت کې کار پیل کوي. ډیموکراتس ګوند د نهه پورز د انتخاباتو د نتیجې نه ډېرې تمې نه لري. د ډیموکراتس ګوند سټریټیجیست هیلری روزن سی این این ته ویلي دي چې دوی په دې انتخاباتو کې ووټرانو ته غوږ نه دی اخوډلې. دې زیاته کړې چې د ډیموکراتس ګوند ډېرو کاندیدانو په هیواد کې ګرانې ته دومره توجه نه ده ورکړې او دا د خلکو یو غټه مسله ده. خو د نیویارک نه د کانګرس غړي او د ډیموکراتس د کانګرشنل کمپیر د کمیټې غړي شان پیټریک میلونی ان بی سی ته ویلي دي چې دوی به په ایوان کې برتري ساتلو کې بریالي شي. د سی این این تر مخه ریپبلیکن ګوند د ایوان نمائندگان د 214 چوکو سره د ریپبلیکن ګوند نه په ځغل کې وړاندې ښکاري. د دوی ترمنځ په 40 چوکو د سختې مقابلې توقع ده. د سی این این تر مخه د سینټ په 2 چوکو د یوې کومې ډلې کامیابی به په سینټ کې د دغه ګوند د اکثریت ترلاسه کولو فیصله کوي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د ملګرو ملتونو 500 غړي هیوادونو د اکتوبر په 10مه د ویګډ اعلانې په خبرولو سره په شینجیانګ کې د اویغورانو او نورو ترکی نسل مسلمانانو پر ضد د چین د حکومت ظلمونه غندلې دي. دا د دولتونو تر ټولو لوی ډله به چې په عامه توګه په سینکیانګ کې د بیجینګ د بشري حقوقو سرغړونې وغندلې، کوم چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر ټاکلې چې کېدلې شي د بشریت په وړاندې جرمونه وي. په دې اړه تفصیل تاسو ته احسان محمد خان په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
په یاده ګډه اعلامیه کې د چین له حکومت څخه غوښتنه شوې چې د اگست د 1.5 نیټې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د دفتر لخوا جاری شوی ریپورت سپارښتنې دی عملی کړی شي چې پکې غوښتل شوی وو په سینکیانګ کې د ټولو هغه کسانو د خوشی کولو لپاره د ګړندي ګامونه واغستل شي کوم چې د دوی له ازادۍ څخه بې برخې پاتې شوی دي او په سمدستي توګه د روک شوی کورنۍ غړو معلومات ورکړل شي او د دوی د خپل کورونو سره د تماس نیولو او یو ځای کېدو اسانتیاوي دي ورکړل شي. د عالمی اړیکو کارپوه پروفیسر خورشید خان وایي د 50 هیوادونو د غړو اعلامیه یو داسې موثره غږ ګڼل کیږي چې د ویغور مسلمانانو سره د روان ظلم سلوک په اړه په چین فشار راوستي شي.
نو دا په چین باندې پرشر راوړي او ظاهر خبر ده چې بیا دا کمی پابندیان د غینه بعد راتلونکي شاید چې د اقوام متحده د لارې د امریکای د لارې د سکیورټی کونسل د لارې د غشانتي نور کوم داسې تنظیمونه چې دی هغه د اقوام متحده د چارټر لاندې کار کوي، هغه که یورپی یونین دی که هغه د غشانتي آسیان دی هغه نور داسې کوم په دنیا کې فورم دی، نو هغوی به هم وس دغه بنیاد جوړي او په چین باندې به د فشار وغیرہ راوړي.
د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د سانګې مشر میشل باچیلی چې د اګست په میاشت کې د ځنډکار رپورټ خور کړی و چې پکې د پلټنو د مخه په چین کې د لګکیو ډلو پر ضد د بشري حقوقو سرغړونې په کله ویل شوی و. دغه رپورټ سرګنده کړی و د ویغور او نور مسلمانانو ډلو د یو اړخیزو انتقامي کاروایۍ په ترڅ کې نیول کېدل او بندې کولو کچا ښایي چې دغه خلکو بنیادي بشري حقوقونه پامال کیږي او دا امکان لري چې د نړیوالو جرمونو سره سره په خصوصي توګه د بشري حقوقو خلاف یو جرم وګرځول شي. د بشري حقوقو کمیشن پاکستان د خیبر پختونخوا پخوانی مشر او د های کورټ ریټایرډ قاضي شیر محمد خان وای هر سوچ د چین دننه د مسلمانانو پر ضد پر ریاستي کچ د بشري حقوقو د سرغړونی د اوږدې مودې روانې دي، خو وس اورس تر بل د دغه جرمونو پر ضد په نړۍ کې غوونه هم راپاره دلی دي.
دا
بشری حقوقو نړیوال تنظیمونو رپورټونو تر مخه چین د 15 لک څخه زیات مسلمانان تش د مذهب او کلتور پلوي کولو پر سر په بندیخانو کې ایثار ساتلی دي، خو چین دغه رپورټونه ردوي او وایي دا ودانی چې ویغور مسلمانان پکې ساتل کیږي بندیخانه نه دي، بلکې د دې خلکو د پاره د کار او هنر زده کولو مرکزونه دي چې مقصد یې د مذهبي توندلارۍ او ترهګرۍ مخه نیول دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیر نه کړئ.
اوس هم د نړیوالو مطبوعاتو برخه د افغانستان په اړه د نړیوالو طاقتونو په پالیسیو کې پاکستان ته ډیر کلونه د ترهګرۍ ضد جګړې د ملګري په حیث لیدل شوې دي او د طالبانو سره د رابطې نیولو کې هم اول پاکستان باندې ډیره تکیه کیدله. اوس چې افغانستان کې طالبان واکمن شوي دي، نړۍ د پاکستان کردار ته په تنه نظر ګوري. په همدې اړه نېشنل انټرست ماګزین کې یو مضمون خپور شوی چې زموږ همکار مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
د افغانستان په شل کلن جنگ کې د پاکستان د دورنګ کردار په موضوع د امریکای د دفاعي خبرونو په میګزین دی نېشنل انټرست کې یو تفصيلي مضمون خور شوې ده. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې کڅوک پاکستان نه افغانستان کې د تونلارو خلاف د جنگېدو تمکې نو په دې بد د ترهګرې د مخنیوي په دې په ګرد د دنیا کې صرف د ترهګرې د خورېدو خطرې سیوا کیږي. مضمون کې لیکل شوی دی چې د طالبانو او د امریکای ترمنځ د دوها لوزنامې نه یو سور از وړاندې د امریکای په فلوریدا ریاست کې د امریکای د سویلي کمان په لوی دفتر کې د سویلي او د وستي ایشیا د ملکونو د مخبرای د ادارو د مشرانو په یو غونډه کې د پاکستان د مخبرای د ادارې د ایسای دوو لویو افسرانو خو په ډاګه دا خبره ومنله چې د دوی ملک پاکستان د افغانستان د جمهوري حکومت د نسکورولو کوششونه کوي او د طالبانو د حقانی ډلې په اقتدار کې دراوستو د پاره د دوی ملاتړ کوي. مضمون لیکي چې د پاکستان د فوجي افسرانو دا خبره په دغه فوجي غونډه کې د امریکې د نیټو او د وست ایشیا د ملکونو د مخبری د ادارو افسرانو ته یو واضحه پیغام و چې مطلب ترې نه صرف دا اخیستې کېدی شو چې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې پاکستان باندې اعتبار نشي کېدی. دی نیشنل انټرسٹ لیکي چې د پاکستان د فوجي افسرانو په دې اقبالي بیان د افغانستان د جنگ نورو فریقو کې ډیره مایوسی خوره شو او همدا مایوسی د دوه لوزنامې د دستخط کېدو باعث وګرځیده. هر کله چې پاکستان د دوه لوزنامه ځانله افغانستان کې د خپل عمل د جاري ساتلو لپاره یو اشاره وګڼله. مضمون لیکي چې د امریکې د شریکو فوجونو پخوانی چیئرمین ایډمیرل مایک مولن واحد امریکایي فوجي جرنیل و چې په کال 2011 کې امریکني قوم ته خپه صفاتکو کې ویلي وو چې پاکستان د امریکایانو نه بیوقفان جوړی ځکه چې امریکې به پاکستان له د ترهګرو د چقولو دپاره کمی پیسې ټکې ورکولي دا به عقوبت هغو ترهګرو ته رسېدي چا چې به افغانستان کې امریکني فوجان وجل. د امریکې د سی بی ایس خبري ادارې مطابق جنرل مولن امریکني کانګرس ته خپل یو بیان کې ویلي وو چې د پاکستان دورنګۍ نه یوازې د ترهګرۍ خلاف د امریکې او پاکستان د وړاندې نه بېخونده همکاري ولی افغانستان کې د امریکې د کلونو کلونو راسې د روان جنگ نتیجې هم په خطر کې اچولې دي ځکه چې د پاکستان حکومت د طالبانو د حقانی ګوند په ملاتړ افغانستان کې د امریکې کامیابی ناممکن کړی دي. مضمون زیاتوي چې په کال 2021 کې په کابل د حقانی شبکې د عملدارۍ د قائمېدو نه پس د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان په اسمبلی کې اعلان کړی و چې طالبانو افغانستان کې امریکې له په ماتې ورکولو د غلامۍ زولنې وشلوري. دی نیشنل انټرسٹ په مضمون کې نور لیکلي دي چې حقانیانو لپاره امداد ورکول پاکستان د کال 2021 په اگست کې افغانستان کې د جمهوریت حکومت په نسکورولو کې کامیاب شو. دی نیشنل انټرسٹ په مضمون په دې تفسیره ختم کړي دي چې د افغانستان په معاملہ کې د پاکستان دورنګي او مغشان را روانه ده. پاکستان افغانستان کې خپل لوب بیا د سره توده کړي ده. په اکتوبر کې د پاکستان د فوج سر لخر جنرال باجوا یو ځل بیا د امریکای چارواکو او فوجي مشرانو ته د واشنگتن په دوره کې خپل زوړ بیم اوغه ګولو چې حقانیان که د پاکستان په لاسو کې وي نو په دې کې د امریکې خیر دی. خو د امریکې چارواکي نور دې قسم خبرو منلو ته تیار نه دي ځکه چې دوی د پاکستان په دورنګۍ کې هیڅ بدلون نه ویني.
افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم افغانستان په موسمي بدلون کې کوم منفي کردار نه دی لوبولی خو موسمی بدلون د هیواد ته ډیر زیان اړولی دی. طالبانو ویلي چې روان کال د موسمی بدلون د خرابو اثراتو له امله افغانستان ته د 2 بلیون ډالرو نه زیات نقصان شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې په مصر کې د اقلیمی بدلون په اړه نړیوال کانفرنس کیږي. نور تفصیل د پیښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې دولتي ادارې یو چارواکي محب الله بهار په دې حق له وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې روان کال په هیواد کې پراخه وچکالی او سیلابونو د فصلونو پیداوار ډیر متاثر کړی دی. هغه وایي د سیلابونو له وجې د خلکو کورونه ویجاړ شوي او ګڼ شمېر هیوادوالو پکې ژوند له لاسه ورکړی.
په خاص ډول په افغانستان کې په روان کال کې وچکالی هغه څه وو چې په مرکزی او شمال او شمالي لویدیځو ولایتونو کې خلک ډېر ستونزې سره مخ کړي وو. په جنوب او جنوب لویدیځو او مرکزی ولایتونو کې سخت کال ډېر سیلابونه راغلل او خلک ته ډېر زیانونه واړول.
عبدالقهار بلخی په ټویټر دا هم لیکلی لکه سرنګ چې د اقلیمی بدلون اغیزې سیاسي سرحدونه نه پیژني د حل لارې هم باید له سیاسي ملحوظاتو مستقل وي او د افغانستان په سیر هغه هیوادونه لپامه ونه غورځولې شي چې د اقلیم په بدلون کې هیڅ منفي ونډه نه لرلی. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په دغه هیواد کې د موسمي بدلون د ویجاړونکو اغیزو د مخنیوي لپاره په جدي توګه د اقدام کولو غوښتنه کړې. په افغانستان کې میژ د ماحولیاتي چارو کارپوه معین الله حقیار او وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي
نړیوالي هغه ادارې چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې فند ورکوي هغه باید دې ته ونګوري چې افغانستان اوس مهال په رسمیت نه پیژندل کیږي، ځکه چاپیریال ساتنې مسله یو نړیواله موضوع ده او د دې په اړه د افغانستان خلکو سره او د نړۍ سره باید ملل متحد مرسته وکړي او د دې لپاره فند ورکړي ترڅو په افغانستان کې کارونه وشي.
د موسمی بدلون د خرابو اثراتو مخنیوي لپاره کارکونکو عادل شینواری وایس اف امریکا ډی ونی واستوای په هیواد کې د زیات غربت لوجي ځي خلک ځنګلونو وهلو ته اړ شوی دي. د وای د ځنګلونو خوندي کولو لپاره باید حکومت ګامونه واخلي.
باغداري خلکو د برابر کې چې هغه تاسو افغانستان وګورئ د افغانستان نیوي ډیر ښه نتیجه ورکېدل، د میوه ده مړه شو انار شو هر میوه ده لګېږي، نو که دغسې باغداري دې خلکو ته جوړ شي د خلکو سره زموږ کې شته نو خلکو اقتصاد چې ښه شي ځنګلونو د وهلو څخه به انشاءالله یو څه کنټرول وشي.
خود طالبانو حکومت وای په هیواد کې چاته هم اجازه نشته چې په غیر قانوني توګه سوګ ځنګلونه وهي او یا قاچاق تر سره کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس افغانستان د موسمی بدلون پر وړاندې ډیر لږ چمتووالی لري او په نړۍ کې د اقلیمي ګواښونو څخه د تر ټولو زیاتو ځپلې شو هیوادونو په ډله کې شپږم هیواد دی. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډی ون نیوز په خبر.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
ځمنو اوریدونکو دا د وی وی ډیوا ماخامنې خبری خبرونه ده چې تاسو ته د واشنگتن ڈی سی نه خبريږي او اوس هم ورسیږي ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دری څرګندوي. نننې ادارې تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل د انګریزي نه پښتو ته اړولي او دا دی تاسو ته یې تر اوروي.
په ګرد افریقا کې ترهګری او منظم جرایم خپدرس کې روان دي. د متحده قامونو وینا ده چې د ترهګرای او د منظم جرایمو ډلې د خپلې ولقیلاندې د علاقو د قدرتی وسیلو په ناجایز استعمال ځان له آمدن پیدا کوي. د نشئی سیزونو او د جرایمو د مخنیوي په حق له د متحده قامونو د دفتر مشر غدا ولی خپل یو بیان کې ویلي دي چې داسې مضبوط ثبوتونه شته چې تونلارو د قیمتي معدنیاتو په غیر قانونه طریقه د خرصولو په ذریعہ ځان له د آمدن یو مستقل ذریعہ پیدا کړی ده. د دې تونلارو ګوندونو د پاره د ساربو ډنګرو غیر قانونه کاروبار هم د آمدن یو لوی وسیله ده. دوی د اتیانو د غاخونو د ناجایز کاروبار نه ځان له هر کال د سلويختو کروڑو ډالرو پیداگیر کوي. متحده قامونو کې د امریکای مستقلی زنانه سفیرې لینډا تامس گرینفیلد خپل یو بیان کې ویلي دي چې د تونلارو او د منظمو جرایم پیشه ډلو د ناولو سرګرمو د مخنیوي لپاره موږ له لازمن دریو بنیادی خبرو ته خپل پام ګرځول پکار دي. لومبه خدا چې برازمي افریقا کې القاعده او دولت اسلامي سره تړلو ډلو او افراد باندې ټینګ نظر ساتل پکار دي. دې اوه چې پیسې د ترهګرو د پاره ډیر لوی اهمیت لري. دې نور اوه چې موږ له ترهګرو د آمدن د لار نوغې وستل لازم ده. په برازمي افریقا کې دویمه د فکرمندې خبره د روس د مرستيالي اجرتي جنگي ډلې ویګنر د حکمت عمله مخني ولدي کوم چې دې ډلې د وستي افریقا د جمهوریت د مالی سودان او د نورو ملکونو د قدرتي وسیلو د خړلو د پاره اختیار کړی ده. مېرمن تامس گرینفیلد نوروي چې د دې ټولو کارونو خپاخه ثبوتونه شته او دا ناقابل تردید دي. دی وی مونږ په دې پوي یو چې دا ناجایز پیداگیر په افریقا مشرق وسطا او اوکراین کې د روس د جنگي کارونو د اخراجاتو پوره کولو د پاره استعمالول شي. د روس جنگي اجرتي ډله ویګنر خپل ملګرو ملکونو سره د امن او امان د حالاتو په خکولو کې د لاس امداد کولو په ځای دغو ملکونو نه د خپل جنگي او حفاظتي کار روايو په بدل کې سرزر هیري جواهرات د آبادای لرګي او نورې قدرتي وسیلې راتروړي او دا د ویګنر ډلې د کاروبار یو برخه ده. مېرمن تامس گرینفیلد وی چې اخیری خبره دا ده چې په مونږ لازمه ده چې په افریقا کې د القاعده دولت اسلامیه او د نورو جرایم پیشه ډلو د وړاندې نه مخاوني سو کمو ملکونو چې په دې ناولو سرګرمو د قصد سترګي پټی کړی دي په دوی بندیزونه لګول پکار دي. دی وی مونږ ټول غواړو چې افریقا کې د قدرتي وسیلو د ناجایزه کاروبار مخاوني سو ځکه چې دا عمل د افریقې د خلکو دولت لوټل دي. په دې کې زمونږ هم خیر دی چې ناجایزه کاروباریان خپلو غیر قانونه کارونو او ترهګرای له پیسو ټکو پیدا کولو نه منی کو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.